وقت د غرمې یو بجه سو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې زاب دخای کا کال ستاسو قربان سلامونه مومنه د پاکستان وزیر اعظم ویلي پر حافظ سید د انعام ارشادو لمخه امریکا باید دوی په اعتماد کې اخیستی وای د پاکستان د داخله چارو وزیر دا وکړي چې په بلوچستان کې یوازې 30 کسان د درکړي دا شان په کمپونو کې د قبایلي ماشومانو نفسیاتي ناروغي او د کراچي حالات د رواني غړي برخه دي په پای کې 19 پروګرام اقتصادي نړۍ لرو په پای له خبرونو کو ویونکی اسرار لم مومند
د خبرونو لنډیز
د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی دوی به د ملک د خپلواکۍ خلاف هیڅ قسمه ګام پورته نه کړي د پاکستان د کورم ایجنسی په علي شورزو سیمه کې د جنگي الوتکو لخوا په بمباری کې 14 وسلوال وژل شوي دي او د افغانستان د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې په یو ټانکر کې د لګیدلې اور له امله لس تنه عام وګړي سوځېدلې دي
او زه خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی دوی به د ملک د خپلواکۍ او قومي ګټو خلاف هیڅ قسمه ګام پورته نه کړي پروند زیارت پرز د پارلمان شریکی غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم ویل د ناقانونه ګرځول شوی ډلې مشر حافظ سعید ستونزه د دوی کورنۍ مسله ده
حافظ سعید صاحب کے متعلق اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہوں تو وہ ہمیں فراہم کیے جائیں ہماری عدلیہ آزاد ہے
د حافظ سعید په اړه چې کوم کوټلی ثبوتونه وي نو هغه د منګ تر اکړې شي زمنګ عدلیه آزاد ده او وړاندې چې څه هم کیسونه وو نو هغه هم د مضبوط ثبوتونو نه لرلو په وجه خارج شوی دي نو په کار ده چې امریکای زمنګ سره خبره کړې و
یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې یو خوا امریکا پاکستان ته خپل دوست وای نو بل خوا د یو پاکستانی وګړي حافظ سعید خلاف د ثبوتونو د نشټوالي باوجود د هغه د سر قیمت اعلانوي د نوموړي په خبره دا فعل د بشري حقوقو ضد دی او په دې اړه یې د پاکستان په دوره ورغلي امریکایي مرستیال خارجه وزیر سره هم خبرې کړې دي د پاکستان د کورم ایجنسی په علي شیرزو سیمه کې پرون د زیارت پر ورځ د جنگي الوتکو لخوا په بمباری کې 14 وسلوال وژل شوی او اته نور جوبل دي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشالې روته ویلي دي په دې بمباری کې د وسلوالو دوه پټنځایونه په نخښه کړی شوی دي تر دې دمه په دې اړه د وسلوالو لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی پاکستان ویلی دی ل امریکا سره د اړیکو جاج اخستو لپاره د پارلماني کمیټې د سفارښتو انتظار کوي او د لړکې پر هیڅ دباو نشته د پاکستان د بهرنۍ چارو دفتر ویاند عبدالباسط پروند زیارت پر ورځ خپلې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویلي په سلاله چک پوسټ د ناتو لخوا د بریدوستو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې شوې خو د نوموړي په خبره دوه هیوادونه د اړیکو خکولو لپاره هڅه کوي عبدالباسط زیاته کړه پاکستان اوس هم په دې موقف ولاړ دی چې امریکا دې په سلاله چک پوسټ بریتر سره کوونکو ته سزا ورکړي
منګ د پارلماني عمل انتظار کوو خود دې سره سره منګ امریکای سره په مختلفو چارو خبرې هم کوو چې پکې ډرون بریدونه هم شامل دي نو یو سفارتي عمل روان دي خو لا په دې موقع د تعلقات په اړه سوال د وخت نه وړاندې دي بل دا چې امریکا د لړکی په پاکستان هیڅ دباو نه اچوي بلکې هغه خوېلې دي چې د پاکستان پارلمان د فیصلې احترام وکړو
عبدالباسط ویل افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د خپل هیواد د دورې بلنه ورکړې ده خو د لړکې لا هم نیټه نه ټاکل شوې تاسو مشالې دونه خبرونه اورئ د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک تور لګولې چې بلوچ وسلوال له 400 څخه تر 800 ډالرو لپاره پر امنیتي سرتیرو بریدونه ترسره کوي پروند زیارت پر ورځ د بلوچستان په ډیر الایار کې به غونډه ته د وینا پر وخت رمان ملک ویل په بلوچستان کې یوازې 30 کسان لا درک دي خو د نوموړي په خبره بلوچ ملت پالې ډلې د غشمیره په زورګون یادوي
ہمارے روز 4-5 ایف سی کے نوجوان شہید ہوتے ہیں کیا ان کی ایمان
ہر ورځ د ایف سی سلور 15 سرتیری وزل کیږي آیا د هغو تر شا مندي او خوندي نستا آیا هغو هر ورځ ستاسو د ساتنی هڅه نه کوي بی ال ای په فخر سره بیا وای دا کارونه دوی کوي دوی دې راته وای چې د چا په فلو دا کارونه کوي آیا د دغ لپاره چې پر سلور مړیو به د سړی پر سر پیسې واخلي
4 لاشو په پر هډ پیسې مل جائیں گے
بلخوا د بلوچ نیشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار حق نواز بوزدار د رحمان ملک دغه خبرې د تیر په څیر بې ځایه بللې او تورې لګولې چې رحمان ملک تل دوی ته دروغ ویلې دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ شریک استازي کوفی انان پرون د زیارت په ورځو ملګرو ملتونو ته ویلې دي په شام کې د مرجوبلې په اړه د اندېښنې وړ رپورټونه ترلاسه کیږي، باوجود دې چې شام حکومت دعوه کوي دوی په جزوي توګه د آبادۍ څخه د پوځانو ویستل پیل کړي دي. انان دا وینا د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د ویډیو کانفرنس د لارې کړې ده. نوموړي د شام د مسلې په سیاسي حل ټینګار وکړو او ویل
مونږ باید زر تر زره د سوریانو په مشرۍ د دوی د جمهوري هیلو د پوره کېدو په مخه د سوریا د مسلې یو اسولیزه او هر اړخیزه سیاسي حل په رامنځته کولو کې مرستې وکړو.
دا وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په شام غکړې چې د ډزبندۍ پلان عملي کولو لپاره حالات جوړ کړي چې دا رنګ تر 10 اپریل پورې د ولسي آبادۍ څخه د پوځانو وستو خپل ژمنه پوره کړي. او اخیری خبردار چې د افغانستان د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې په یو ټینکر کې د لګیدلې اور له امله لستنه عام وګړي سوځیدلي چې پکې وتنه عمله شوې دي. د ولایت د پولیسو چارواکي وایي دا پیښه نن د جمعې په ورځو هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ناټو مرکز ته یو تیل وړونکی ټینکر واوړېدو او اور یې واخیستو. له پیښې سره نږدې تیرېدونکي یو موټر ګاډۍ هم په اور سوځېدلې ده. د کندهار پولیسو مشر عبدالرزاق ویلې دي درې نور ولسي وګړي هم په دې پیښه کې سخت جوبل شوې دي. بلخوا طالبانو دعوه کړې چې دوی د تیلو دغه ټینکر د راکټو د لارې په نخښه کړې دي، خو پولیسو ویلي دي د پیښې پر وخت د یاغیانو لخوا هیڅ قسمه داسې عملیات تر سترګو شوي نه دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه اسرار له مومند وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم ویلی پور حافظ سید د انعام ایښودلو لمخه امریکا باید دوی په اعتماد کې اخیستی وایا. بلوچستان وایي د دوی په سلګونو کسان جاسوسي ادارو وړي دي، خو د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک بیا د 43 کسانو د لادرکه کېدو دعوه کوي.
پاکستان میں صرف اور صرف 47 لوگ مسنگ ہیں.
په کیمپونو کې میشت قبایلی سیمو د ماشومانو ذهني حالت څنګه دی؟
حیران چھو کہ رستنے دے درے میاشتے کے تماشمان تعداد چکم دے ذہنی امراض سے مبتلا دی دف کیسز دے جات را تک شروع کری دی.
که یو خان نړیوالو ځواکونو په 2014 کې له افغانستانه د وټو اعلان کړی، خو بل خاله دی هواده په عربونو ډالره اوس هم وزي. په اقتصادي تاثیر دی
دوی طرفنا مارکیټ د پیسو باندې د منفي تاثیر دی او د بل طرف په اقتصادي لحاظ باندې ځان یې زکه چې پیچې وي بهر ته.
دا به په 19 پروګرام اقتصادي نړۍ کې واوري. نو رپورټونه هم لرو له مشال سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل رپورت هغه هم د پاکستان د وزیر اعظم قومي اسمبلی ته د سوي وینا ځخه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پارلمان مشترکه غونډه ته خطاب کې ویلي چې امریکا له د حافظ سید د انعام کښودلو لومبي پکارو چې د پاکستان سره خبره پورته کړې وای، ځکه چې پاکستان یو آزاد ملک دی او دلته عدلیه هم آزاد ده. نو اوس که امریکا غواړي نو سبدونه د وړاندې کی د وویل چې د پاکستان په دوره راغلي امریکي نائب وزیر خارجه سره هم پدی بابل خبری کړی دی. نور تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکوی.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پارلیمان مشترکه غونډه ته د وینا په وخت ویلی دی چې د حافظ سید په سر د انعام کې خودونه وړاندې امریکای له پکارو چې د پاکستان سره یې رابطه کړي وا، ځکه چې پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک ته او دلته عدلیه هم آزاد ده. د ویل
حافظ سید صاحب کې متعلق اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہو
د حافظ سعید په اړه چې کوم کوټلی ثبوتونه وي نو هغه د منګ ترا کړی شي. زمنګ عدلیه آزاد ده او وړاندې چې څه هم کیسونه وو نو هغه هم د مضبوط ثبوتونو نه لرلو په وجه خارج شوی دی. نو پکار ده چې امریکای زمنګ سره خبره کړې و.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې دا وخت د پاکستان پارلیمان کې د امریکای سره د نوو تعلقاتو په اړه سفارښتو باندې بحث روان دی. نو باید چې امریکا دا وخت خطا سر وړاندې کړي. وزیر اعظم وویل چې دا خبره د امریکای د نائب وزیر خارجه تامس نائٹ سرا ہم کڑے دا
جب ڈیپٹی فارن سیکرٹری آف سٹیٹ وہاں کے آئے تھے
چې نائب وزیر خارجه راغلی وو نو ما د هغه سره دا خبره راپورته کړې وه چې زمونږ د پارلمان قومي سلامتۍ کمیټې د امریکې سره د نوو تعلقاتو لپاره کړنلاره جوړوي او دا وخت موږ ته د ستاسو د اړخه ښه پیغامونه راتلل پکار دي. داسې کار نه دی پکار چې له کبله یې د وړاندې چې کوم د اعتماد کمی و هغه نور هم زیات شي.
د ذکر وړ ده چې دې وروستیو کې امریکې حافظ سعید په ترهګر ګرځولو د ده په سر د $1 کروڑ او د ده د ملګري عبدالرحمن مکی په سر د $600,000 انعام ورکولو اعلان کړی وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د فارن پالیسی مجلې کارپو وینډا فیاباب برون وای د امریکا لخوا د پاکستان ناقانونه ګرځول سوی ډلې لشکر طیبه د مشر حافظ محمد سید د نیولو په اړه انعام سره اړیکې پیچلې کېدای سي او باید پاکستان د ترګر وډلو پر ضد بغیر د څه توپیره کاروای وکړي. وینډا برون د امریکا ژغ رادیو سره مرکه کړي چې تفصیل ګل ایاز ورته وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنو چارو وزارت یو چارواکي وینډي شرمن د تیر ګل پورس هینتا د خپل سفر پر مهال د حافظ محمد سعید چې د پاکستان ناقانونه ګرځولې شوی وسلوالې ډلې لشکري طیبه د بنسټ اخودونکو په توګه پیژندل کیږي په سر د $10 میلیونو او د دې ډلې د مرستیال مشر عبدالرحمن مکی پر سر د $2 میلیونو د انعام اعلان کړی وو. حافظ سعید د 2008 کال د هند د ممبئی بریدونو کې د لاس درلودو تورونه دي. خو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې د حافظ محمد سعید پر ضد قانوني کاروایي لپاره دي پخ ثبوتونه ورکړل شي. واشنگتن کې د امریکا غږ ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د فارن پالیسی مجلې کارپوها وینډا فیباب براون وای چې د حافظ محمد سعید د نیولو په اړه د انعام ایښودل د پاکستان او د امریکا اړیکې اغیزمنه کولی شي.
یقینا دې سره اړیکې پیچلې شوې دي او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ځای کېدو په لړ کې خبرې اترې روانې دي. د دواړو خواوو د خبرو اترو لړۍ پیل شوې او د پاکستان د پارلماني کمیټې لخوا غیر الزامي رپورټ کې وړاندیز شوی دی چې امریکا سره اړیکې محدود کړي. زما په فکر د امریکا دا دریځ دی چې هغه د لشکرې طیبه د مشري نه استفاده نه ده ورکړي او حافظ سعید اوس هم د ترهګرۍ مرسته کوي او امریکا هر ځل د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دې کار دې مخنیوي وکړي.
And the United States has been repeatedly asking for Pakistan to take actions against him.
د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د امریکا لخوا د حافظ محمد سعید د نیولو په اړه د انعام ایښودو ګام سره به د پاکستان او د هند اړیکې څومره اغیزمنې شي؟
د امریکا دریز دانې دی چې کوم ترهګر د هند او یا هم د افغانستان پر ضد دی، بلکې د امریکا دریز ډیر اخکاره دی چې پاکستان د نړیوالې ټولنې د یو غړي په توګه د هر ډول ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو پر ضد دې کاروایی وکړي. دا د پاکستان په ګټه نه ده چې په ترهګرو کې توپیر وکړي چې دا ښه ترهګر دی او یا دا بد ترهګر دی. پاکستان د کورنۍ ترهګرۍ سره مخامخ دی او هغه ځکه چې د څه مودې راهیسې ځینې ترهګرې ډلې د هند پر ضد کاروي او دغه ترهګرو ډلو اوس خپل هدفونه غځولي دي او غواړي چې حکومت را نسکور کړي. لشکر طیبه په هند کې په زیاتره ترهګرو بریدونو کې ککړه ده او د افغانستان څخه هم ترهګر عملیات کوي او دا داسې ډله ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې وسیله هم جوړېدلی شي.
وینډا په امریکا کې زیاته کړه چې پاکستان له پکار ده چې د ښه او د بد ترهګرو د تفریق کولونه لاس واخلي، ځکه چې دا د دوی په قومي ګټه نه ده او د ترهګرو او په ځانګړي توګه د هغه ډلو چې د نور هیوادونو سره د جنگ وسیله جوړیږي پر ضد کاروایی وکړي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ویلي بلوڅ وسلوال د بهرنۍ پنګې د لاسته راوړنې په مخه پر امنیتي ادارو بریدونه کوي او حکومتي سرتیري وژني. نوموړي د بلوڅان په ډیرا الایار کې د پاسپورت د دفتر پرانستلو پر مهال ویل چې د زورګونو بلوڅو د ورکولو خبره هم ناسمه ده. د دې په وینا یوازې 40 کسان لا درکسبي چې دوی د راخلاصولو خلې ځلې کوي، خو بل پلو بلوڅ مشران د رحمان ملک څرګندونه ناسمي او له حقیقتونو لیرې بوري. په ټکی د مشال ریډیو همکار نیاز مسخیل پرې رپورت لري.
په ډیره الایار کې د پاسپورت دفتر خلاصولو پر مهال رحمان ملک وویل چې بلوس وسلوال د ډالرو اخیستلو لپاره پر امنیتي ځواک اپسی بریدونه کوي. ملک البته دا نه کړه څرګنده چې ډالر له کوم هیواد یا ډلې اخیستل کیږي. نوموړي زیاته کړه،
روز 4-5 ایف سی کے نوجوان شہید ہوتے ہیں، کیا ان کی ایمان
ہر اورز د ایف سی سلور 15 سرتیری وزل کیجی؟ آیا دهغو ترشا مندی او خوندی نستا؟ آیا هغوی هر اورز ستاسو د ساتنی حس نه کوي؟ بی ال ای په فخر سره بیا وای دا کارونه دوی کوي، دوی دې راته وای چې د چا په خلو دا کارونه کوي. آیا د دغلا پاره چې پر سلور مړیو به د سړی پر سر پیسې واخلي؟
چار لاشو پر ہیڈ پیسے مل جائیں گے.
رحمان ملک زیاته کړه بلوس خپلواکي غوښتونکي ابراهیم داغ بوکټی د دل تراسي حکومت به هیڅ نه ورتوي او تود هرکلی به وکړي خو د ده په وینا په دې شرط چې ابراهیم داغ د سویټزرلینډ ساړه بادونه پرېږدي. لمر سره دغه لاره وه چې موږ په زور ابراهیم داغ بوکټی پاکستان ته راوړی وای، لیکن موږ ویل نه، دی خپلې خوښې ته پرېږده. که دی له خپل مرام سره دومره وفاداره او د وسلوالو دومره خیرخوا وو، نو نن د سویټزرلینډ په سړو منظرو کې سله ناست دی. هلته بیا هم په ډېره الایار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال رحمان ملک یو نوی څرګندون هم وکړه چې په بلوچستان کې یوازې او یوازې وسلوشت کسان لا درک دي. هلته د بلوس ملتپاله ګوند، بلوچستان نېشنل پارټۍ، مینګل ډلې، یو صوبایي مشر سردار حقنواز بزدار بیا د رحمان ملک تازه څرګندونې د پخوا په شان بې ځایه بولي. دی وایي
رحمان ملک تو جب سے وزیر داخلہ بنا تو رول جھوٹ
رحمان ملک چی لکلنا د کورونو چارو وزیر جوړ سوی ل دروغ کار خسته. کله د بلوسانو ته د بخښنی اعلان کوي، کله د وسله غرزولو خبره کوي، کله وای بهر میشته بلوس مسران دی بیرته دل تراسی سبنه ورتوای، او کله بیا داس خبرې کوي. زما په فکر د خلکو د خطا ایستلو لپاره نموړی داس ویناوي کوي. د رحمان ملک تازه سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راځي چې په بلوچستان کې د سیړونکو په وینا د امن او امان ستونزه ډېره کړکېچنه سوې، او حال تر دې چې د خبرې تر امریکایي کانګرس او نورو نړیوالو ادارو رسیدلې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوس هم له بلوچستانه ځخځو پښتونخوا صوبې ته. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم ورکړی چې د هغو کسانو نمونه د پډاګه کړي کوم چې د یادې سوې صوبې د امنیتي ادارو په ولکه کې دي، یا هغو مرکزونو ته لېږدول سوي چې د مشکوکو وسوالو لپاره جوړ کړل سوي دي. دوست محمد خان تر دې وړاندې ویلي چې په 2012 کال کې به ټول ترې تم سوي کسان لټول کېږي. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم ورکړی دی چې د هغو کسانو نمونه دې په ډاګه کړي کوم چې د یادې شوې سوبې د امنیتي ادارو په ولکه کې دي. دا چې چیف جسټس دغه حکم په کوم تناظر کې کړی دی، د های کورټ وکیل بیرسټر باچا را سره خپل نظر په دې ټکو کې شریک کړو.
دیکھیے مجھے چکم دے کہ مسنگ پرسن شکم دی کم از کم پدیش ہوئی کہ ضرور پسو گے کہ ددی وجہ داشے بخار قوما اور دی اخبار طرف میں وجہ کوشش قوما کہ داسم میں مسنگ پرسن دی کہ یہ کم از کم پتہ ہو لگی کہ کم جو مردی بندی دی وطن کی دی نہیں افغانستان کی تیری دی امریکی کی تیری دی باگرام گیٹ کی پراس دی
دو تیرے نہیں پورر دی چیف جسٹس دوست محمد خان پر مشرائے کی دو کسیزہ بینچ دا یادشوی سبی حکومت تا دا حکم ورکڑو چہ دا بے درک خلقو پہ حوالہ دا حکومتی ادارو یا چارواکو کومې غونډې کیږي د هغه غونډو لیکلې روداد دی هم عدالت ته وړاندې کړی شي. خو دغه صوبی ډیپټی اټارنی جنرال اقبال مومن د عدالت په وړاندې دا دریس سرګن کړو چې دا ډول غونډو روداد نه لیکلې کیږي، ځکه چې داسې غونډو کې ډیر حساس معلومات څیړلې کیږي. د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د یو راپور له مخه دوست محمد خان د اټارنی جنرال دې دریس سره اتفاق ونه کړو او حکم یو کړو چې د بې درکشو کسانو په اړه د غونډو تفصیلات دی په آینده کې عدالت ته وړاندې کړی شي. دا چې د دغو کسانو نمونه به کله په ډاګه کولی شي، د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر بیرسټر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل.
دا هوم ډپارټمنټ انسټرکشنز ورکړي او په خپل کار کې انشاء الله او وبښ نظر به
تر دا مهال د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو نه د بې درکه شوو کسانو د شمیرې په اړه حکومت څه نه دي ویلي، خو د راپورونو تر مخه د دغو کسانو شمیره په سوونو کې ده.
د پېښور های کورټ د چیف جسټس د پښتونخوا حکومت ته حکم چې د لادرکه کسانو نمونه دی په ډاګه کړي. د مجید بابر رپورټ ته غوښوست. اوس هم د خیبر پښتونخوا د استادانو یو غوښتنه. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو استادانو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د اسلامي کالج پوهنتون د تشتول سوي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د راخوشي کولو لپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي. پروفیسر اجمل خان 19 میاشتې وړاندې وسلوالو تشتولی وو، وروسته د پاکستان د طالبانو تحریک د هغه د تشتولو پړه ومنله او پخپله د پروفیسر اجمل خان ویډیو پیغامونه هم مخې ته راغلي. په دې اړه له پېښوره د غلام غوث رپورټ ته غوښتي.
د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د استادانو نماینده تنظیم فیډریشن اف آل پاکستان یونیورسټي اکیډمیک سټاف اسوسییشن یا فیفواسا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د اسلامي کالج پوهنتون د وایس چانسلر اجمل خان د راخوشي کولو لپاره دی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. د پوهنتونونو استادانو د حکومت نه د غوښتنه هم وکړه چې سرنګ سویس جوړه د طالبانو د قید نه آزاد شوه، هم دغه رنګ دی حکومت وایس چانسلر اجمل خان د طالبانو د قید نه آزاد کړي. په دې ډول کې د پیپواسا د جنرال باډی غونډه په اسلامي کالج پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د دیارلسو پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو. د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې صدر ډاکټر همایون اویل
زدا خبر کوم دا مطالبه کوم دا حکومت نه چې د سویس جوړې د پاره کومه طریقه د غی د رحایه د پاره خپل شی و هغه طریقې د اجمل خان سره د پاره خپل کی، ځکه چې کم کسان چې کرچا د غی دا مطالبه را چې دا کسان دی پری دي نو چې غی د پاره کسان پر خوده شي نه د اجمل خان سره به نشي پر خوده.
په اسلامي کالج پونتون کې د وایس چانسلر اجمل خان په اړه د فیفواسا د جنرال باډي د غونډې وروسته د پوهنتونونو استادانو د اسلامي کالج پوهنتون نه تر انجینیرینګ پوهنتون پورې لاریون هم ترسره کړو. د یادونې وړ ده چې وایس چانسلر اجمل خان 19 میاشتو راسي د طالب وسلوالو په قید کې دی او تر دې دمه د طالب وسلوالو لخوا د هغه سلور ویډیو پیغامونه هم خپره کړی شوی دي چې پکې هغه د حکومت او د خپلو ملګرو استادانو نه د هغه د خوشی کولو لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنې کړې دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قزب باندې ورځي راوته نه مويڅ درک ویني لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه
شو. پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړي دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
او سمزو د قبایلو د بیکورسو قبایلو د ماشومان ستونزو ته د ماشومان د خوندي کولو ادارې سیف د چیلډرن ویلي قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو لکبله د بیکورسو خلکو شمیره 2.5 لک نه زیاته سوی او دوی د بنیادی ضرورتونو څخه محروم دي. په بیکورسو خلکو کې نیمای ماشومان او شزیدي او زیاتره ماشومان له نفسیاتي ناروغي سره مخامخ دي. ګلایاز د متاثر سو ماشومان په اړه د سیف د چیلډرن او نفسیاتو ماهر سره خبري کړي او دا رپورټ جوړ کړي.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د وسوالو پر ضد فوجي عملیاتو لکبله په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي. د ماشومانو د خوندي ساتلو نړیواله اداره سیف دی چیلډرن د شمیرو تر مخه قبایلی سیمونه 2.5 لک خلک بیکوره شوي او 13.5 زره خلکو د دې سیمو څخه کډه کړي. اداره وایي خیبر ایجنسی نه په زرګونو خلکو د جنوري میاشت راهیسې کډه کړي او په پېښور او نوخار کې سرپناه اخیستې ده. په اسلام آباد کې د ادارې سیف دی چیلډرن وایان فارس قسیم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکوره شوي خلکو کې زیات شمیر د ماشومانو او دخزو دے.
ابھی تک جو ہمیں معلوم ہے جو یو این سے ڈیٹا آ رہا ہے جو ہم خود فیلڈ پہ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 لاکھ کے قریب اور
منت چی سمرا معلوم دا او د ملګرو ملتونو نکم معلومات ترلاسه شوی دی او زمکنی حقائق هم دا خای چې په دې کې شوخوا 1 لک ماشومان او خزه متاثر شوی دی او دا ډیرا لوی شمیره ده.
په خبر کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې داسې قسمه حالاتو کې زیاتره ماشومان متاثر کیږي او په دې رستو کې په ماشومانو کې د ذهنی ناروغي شمیره زیاته شوې ده.
مون حیران شو چې د سنه د درې میاشتو کې د ماشومان تعداد چې کوم د ذهني امراض سره مبتلا دي یا ذهني ټینشن کې هغه راوړي هغه مختلف قسم بیهیویر خراب شي، یعنی دا هغه جګړه کوي، خوراک بند کی، هغه چپ چپ پاتې شي او بل ورسره ورسره هغه چې دې یا ډیر زیات ورانه شروع کی، دا کیسز ډیر زیات را تک شروع کړی دي.
د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارې سیف دی چیلډرن وایان فارس قسیم وای چې را روان ورځو کې د بیکورشوب خلکو شمیره زیاتې دي شي او باید حکومت دې خلکو ته بنیادی ضرورتونه ورکړي.
اتنے ریفیوجیز آگے ہیں کیونکہ 2.5 لاکھ تو ایک estimated number is
سومره چې به کور شوی خلک راغلی ځکه چې 2.5 لکه یو اندازه ده او دا شمیره زمونږ د اندازې تر مخه زیات دي شي نو صوبایي او وفاقي حکومتونه او سرکاري ادارو له پکار دي چې سومره بنیادی ضرورتونه ورکول شي هغه دوی له ورکړي یو منصوبه جوړول پکار دي چې د دوی ستنیدل به کله وي او څنګه به وي دا به محفوظ هم وي په دې کار کول پکار دي
بیا د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی تجویز کوي چې کمپونو کې ماشومانو لپاره رضاکار ولیږل شي چې دې ماشومانو سره وخت تیر کړي
او دې ماشومانو سره څه کې نه ورکی دې ماشومانو له صدقه شانتي جوس وغیرہ د څه ورکی او سره ګپ شپ ولګي بال ورکی فوټبال ورکی غونډه صدقه شانتي توفی چې او دې لپاره بډه اهمیت لري یا ولا ورکو ورکی د څه کتابونه ورکی چې هغه کتابونه له وګوري او خوشحال شي هغه چې کوم بچی چې دې سکولونه کې وو نو هغه له پکار دادې چې دې سکولونو کې داخل شي یا مطلب پکار دې چې انت
دا خبر ایجنسی په شمول زیاتره قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیاتونه په لکونو خلک متاثر شوي او نړیوال ادارې خبرداري ورکوي چې لکونه خلک د امروزه ژوند بنیادی ضرورتونو ته اړتیا لري او دا یو ډیر سنجیده انساني بحران دی
فارن پالیسی مجله کې
وال سټریټ جرنل
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکل
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سيډي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې
موسم کراچی ته زو د پاکستان د کراچی په شار کې د تشدد په پیښو کې د اولسي خلکو ترڅنګ پولیس سرتیری هم په نشه کېږي د زیارت ورځ د پی ای بی کالونی کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې پولیس سرتیری وژل شوي د دې پیښو څو غنټې وروسته بیا د کراچی د یو پولیسو پر مشر باندې بریت سوی وو چې څلور اولسي کسان پکې وژل شوي وو کراچی کې په امنیتي ځواکونو او د زیات سو حملو په اړه ظفر کریمی له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ را لښلې دي
کراچی کې د پولیسو مشر اختر حسین ګورچانی وای د زیارت په ورځ پر پولیسو د ترسره شو دوړو بریدونو څرنګواله یو لبل مختلف او داسې نه معلومیږي چې یوې ډلې دی یاد شوی دوړو بریدونه تنظیم کړی وي د کراچی ملیر هارد پسیمه کې د زیارت په ورځ د ځانمرګي حمله څخه ژوندې وتلې پولیس مشر راو انور وای په هغه نه قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان بریت کړی دی
ایجنسی کا نام وہ کوئی کال پریس کی تھی جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو مارنے کا پروگرام بنایا تھا
دیوے استخباراتی اداروں معلوم کرے وا چہ ہغوی د زین کسانو د وجلو پروگرام جوړ کړي دے ہغی کسانو کی یو زمانم هم وو د چودری اسلام د رینجرز واک د زین افسرانو او د شغورن دی ادارې د مشر عبدالستار ایدینومنه هم وو په ما د حمله وجه دا کې دی شي چې دوی د سوراب ګوټ او نورو سیمو کې د زین خلکو نه قلمګو ناخلی د بدمعشانو ډلې جوړې کړې دي زه او زما ملګری د دوی په ضد عملیات کوو او د دوی مخه نیسو ځکه زمونږ شتون دوی ته صحیح نخکاری چېړونکو وای خیبر پختونخوا کې اوم پولیس ته قانونا ګرځول شو ډلو لخوا پنخه کیږي خو په کراچۍ کې بیا یو شمیر ډلې داسې دي چې پولیس یې په ضد لګیا دي عملیات کوي د انتظامی چارو کارپو شمیم الرحمن وای کراچۍ کې موجوده وسلوالې ډلې پولیسو ته خپل زور او ویره خودل غواړي کراچی کې کوم اپریشن شوی وو منګورو په هغه کې برخه خستون کې زیاتره پولیس افسران وجل شوی دي او وسنۍ حمله هم په هغه افسرانو کېږي کوم چې یاد شوی اپریشن کې مخې ته وو د دین علاوه قلنګ خستون کې جبنی او فرقې ځون خوتو کې ککړې ډلې او په خپل په امنیتی ادارو کې شامل ځنې عناصر د دې ډول حمله لاملونه کېدې شي د هغه په خبره د کراچۍ د پولیسو مورال ورد مخه کمزوري وو او دا ډول حمله به د دوی مورال نور هم راخه تکړي شمیم الرحمن په وینا په پولیسو د زیارت په ورځ ترسره شوی دواړه حمله کراچۍ کې د تشدد دروانو پیښو سره تړاو لري کراچۍ کې د دین مخ کې هم پولیس سرتیرو باندې بریدونه شوي دي تیر کال د ستمبر په میاشت کې د سی ای ډی پولیسو مشر چودری اسلم په کور د حمله له امله 15 پولیس سرتیری وجل شوي وو د هغې نه مخکې هم د سی ای ډی په مرکز باندې ځانمرګي حمله پولیس سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې وه د دې نه علاوه کراچۍ کې د شیعه او سنی مسلکونو سره تعلق لرونکي مذهبي مشرانو او وکیلانو باندې وخت په وخت حملې شوې دي دا چې وسلوالې ډلې کراچۍ کې د پخوا په پرتله ډېرې ځواکمنې شوې دي او چې کله هم وغواړي خپل هدف په نښه کول شي په دې بابله پولیس مشر راو انور وای
اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں
ہوئی پہ کراچی کی دخپل شتون دا سرگندولو پا مخا دا سی حملے کبی ہوئی دا سی حملو پا ترسرکولو منگ تدا خودل غواری چکم پولیس سرتیرے دا ہوئی پا زد عملیات کبی نو ہوئی با دا دیر دول حملو سر مخ کی گی خودوی تا غلط علار خوانا شوی دا دا دے مطلب دا ندے چه ہوئی زوکمن شوی دی دا پولیسو مرال لول دے مخ کی مهم دا ہوئی پا زد عملیات کول او دا عملیات با جاری ساتو د 11 ستمبر د پیخرا وروستو کراچی ښار کې 15 ځانمرګي حمله شوې دي چې پکې زیاتره حمله پر پولیسو او نورو امنیتی ادارو ترسره شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تاسو کولای شئ د مشال رادیو دغه رواني خبرونه په انټرنیټ باندې د مشال پر ویب سټ وګورئ، mashal.com radio.com. اوس هم د خبرونو لنډیز راته اسرار علم مومند وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی دوی به د ملک د خپلواکۍ او قومي ګټو خلاف هیڅ قسمه ګام پورته نه کړي. پاکستان ویلی دی له امریکا سره د اړیکو جاج اخیستلو لپاره د پارلماني کمیټې د سفارشاتو انتظار کوي او د لل کلی پرې هیڅ دباو نشته. د پاکستان د کرم ایجنسی په علي شیردو سیمه کې پرون د زیارت ورځ د جنگي الوتکو لخوا په بمباری کې 14 وسلوال وژل شوي او اته نور جوبل دي. د افغانستان د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې په یو ټانکر کې د اور لګیدلو له امله لس تنه عام وګړي سوځېدلي چې اووه تنه پکې مړه شوي دي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان پرون د زیارت ورځ د ملګرو ملتونو ته ویلي دي په شام کې د مرګ جوبلې پړه د اندېښنې وړ رپورټونه ترلاسه کیږي.
اسرار مومند چې د خبرونو لنډیزې درته وارو لکه مخکې سمولې، تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه ټولې خپرونې نه یوازې واوري د مشال پر ویب سایټ باندې، بلکې هلته تاسو د پلیکلې بڼه هم لوستای شئ. تصویرونه دي او نور ویډیوګان او دغه تجزیه او څه کوم څېړنې دي دا هم تاسو لوستای شئ. پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. د اوسم پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته ځو. په اسلام آباد کې د مشال همکار ریاض مسخیل د پاکستان د نن ورځې ورسپانو کې څه ادارې لیکل شوي دي، دا ادارې ځینې لوستې دي او دا رپورټ را لېږلې دي.
نن هم د پاکستان مختلف ورسپانو مختلف خبرونه راغستې دي. خو دې کې اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو په سرخې کې د ولسمشر د لاهور بیان راغستې دي چې وایي چې شریف کورنۍ ته عزت هغه ورکړې دي او چې کله اوغړی هغه ترې واپس اخستی شي. بعضي ورسپانه دا خبر داسې ورکوي چې شریف کورنۍ په خپل مهاجر ده. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان او د اردو ژبې ورسپانه آج په سرخې کې د سپریم کورټ وینا راغستې. ډان ورسپانه لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري د بلوچستان پولیس مشر ته حکم ورکړې دي چې وو به درک کسان دي هم نن را پیدا کړي. دغه رنګ آج ورسپانه په سرخې کې لیکي چې سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ په حق له د ټولو سوبونو رپورت غوښتې دي. دغه رنګ کوم په اداریو نظر واچو نو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداریا د بلوچستان په صورتحال لیکلي او وایي چې د زیارت پورز د بلوچستان په حواله چیف جسټس او وزیر اعظم دوانو خبرې کړې دي. اداري وایي چې چیف جسټس د بلوچستان د امن اومان په اړه رپورت مسترد کړی دی او ویلي دي چې نن ټول خلک دا خبره کوي چې بلوچستان کې حکومتي عملداري ختم ده، خو یوازې استخباراتي ادارې ایم آی آی بی او آی ایس آی دلته کردار لري. اداري وایي چې د دې ترڅنګ وزیر اعظم هم نوډیرو کې په خپل روایتي انداز کې ویلي دي چې یو څو کسان بلوچستان کې ازادي غواړي. د اداري په وینا چې حکومت دا مني چې بعضي خلک ازادي غواړي، باید چې د هغې خلکو سره خبرې اترې وشي او دا د امن د پاره لومبي ګام دی او تر څو چې حکومت په دې ځان نوي پوهه کړي تر هغې د انصاف تمه ابسته. دغه شان د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس خپل اداریا کې لیکي چې ملک کې ترهګرې ځانوجون کې چاودنو او هدفي وجنو یو وار بیا سر راپورته کړی دی او ترهګر ډېر زړورتیا او منصوبه بندۍ سره پولیس او نور قانون نافذونکي ادارو خلک پنخ کوي، خو بل طرف ته حکومت په مفاهمتي پالیسي روان دی. اداریا زیاتوي چې څنګه پاکستانی پوځ د ترهګرو خلاف په سوات او بعضي قبایلي سیمو کې کاروایی کړي او د هغوی جال یې ورانې کړي او د حملو طاقت یې ورله ختم کړو او نن دغې سیمو کې خلک په آرام ژوند کوي، باید چې ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف د غرنګ کاروایی وشي. اداریا اخره کې وایي چې تر اوسه پاکستانی پوز د زرو نه زیاتې اپریشنې کړي او دې کې د دوی د دیار له زرو نه زیات ځوانان او افسران مړه شوي، خو بیا هم دوی د ملک د سلامتۍ لپاره کار کوي. پکار ده چې دا وخت حکومت یو داسې جنگي کړنلاره اعلان کړي چې ورسره د ملک د ګوټ ګوټ نه وسله او وسلوال ختم شي، ځکه چې که دا کار اوس ونه شو نو کیدی شي چې بیا کله هم ونه شي. او د پیښور نه خبرېدونکي ورځپاڼه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې امریکایي نائب خارجه وزیر تامس نایټس د پاکستان مشروالې سره اهم ملاقاتونه وکړه او پاکستان په امریکې واضح کړه چې ډرون حمله ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي او په خپل خود مختاره به هم سمجھوته نه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د نومبر حمله وروسته د پاکستان په مشروالې د امریکې سره تعلقاتو په حواله د ولس دباو اوس د بغاوت رخ اختیار کړی دی او که حکمرانانو د ولس د رویې خلاف سکار وکړو نو نتیجې به ډېرې خرابې وي. ورځپاڼه لیکي چې امریکې سره په هر ډګر د مرستې باوجود پاکستان او ملکی ادارې د امریکې د الزاماتو نه بچ نه شوې او امریکا اوس هم پاکستان سره د برابرې د تعلقاتو په ځای په پاکستان دباو اچول غواړي. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې امریکې له پکار دي چې په پاکستان خپل خبره منل بند کړي او د پاکستان د مفاداتو خیال وساتي او پاکستانی مشروالې له هم پکار دي چې هغه ګامونه پورته کړي چې ملک ته ترینا ګټه رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې انیسا اجمل دوه ورځپاڼې لوستې او لکه ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال جان ناګرو په افغانستان کې د سړي تښتونې او د درغلي په اړه لیکنه کړې ده. بل پلو د بې پولي خبریالانو سازمان په یو خبره شوي خبرپاڼه کې لیکي چې د پاکستان حکومت په انټرنیټ باندې د بندیزونو د لګولو پریکړه بیرته واخلي. دا دواړه رپورټونه د انیسا اجمل مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال جان نارګروف لیکي لینډا چې یو امریکایي خیریه کارکونکی و هغه په 2010 کال کې په افغانستان کې اوتښتولی شو او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په وخت ووجل شو. لیکوال وایي چې هغه تیرونه کابل او جلال آباد کې د لینډا مرګرو سره لیده کاته وکړو او هلته یې د افغان کارکونکو سره هم ملاقات وکړ. افغانانو دا هم وویل چې دلته زموږ کار درغلي ختمول دي او موجوده امن ساتل دي. دلته موږ نه یوازې په اداري فساد اخته ټولنې باره کې فکر کوو، بلکې په افغاني تناظر کې دغه خبرې ته ګورو. په داسې حالاتو کې چې اداري فساد ډېر عام دی، لیکوال پوښتنه کوي چې د رشوت اغستلو نه مخ اړول څومره ګران دي. په داسې حال کې که غربي نړۍ له افغانستان ووځي نو بیا به څه کېږي؟ لیکوال وایي په 2011 کال کې په جنگ بندۍ 1.3 اربع ډالر لګېدلي او د خلکو په مرستو 45.3 اربع ډالره. دغسې دا د هر افغانی کورنۍ په سر د کال 40,000 ډالرې جوړیږي. خو که وګورو نو یو استاد چې خپله کورنۍ ساتي هغه ته د یوې اونۍ 40 ډالرې هم ډېر په ګرانه ملاویږي، نو بیا څنګه ویلی شو چې درغلی به ختمه شي؟ په افغانستان کې د غربي هیوادونو ډېرې پیسې لګي، خو هغه هم ډېرې په غلطه طریقه. دا یو بیوروکریټیک نظام دی چې انتظام یې د غربیانو په لاس کې دی. څوک چې د کال 1.5 لاکھ ډالرې اخلي د سختو حفاظتي انتظاماتو لاندې ژوند کوي او په دې پیسو ټیکس هم نه ورکوي. په دې حالاتو کې آیا څوک چې د درغلونو سیوا به بل یو نظام وي؟ بلخوا د بې پولي خبریالانو سازمان رپورټر وداؤټ بارډر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان یو ادارې بولو بی سره د لسو نورو سرکاري ادارو په شمول وزیر اعظم او د اطلاعاتو وزارت نه د خط له لارې غوښتنه کړې چې په انټرنیټ د بندیزونو لګولو خپل پلان دې واپس واخلي. د بولو بی خبریالانو سازمان وزیر اعظم ګیلانی، د اطلاعاتو او ټکنالوژي وزیر او د کمی څېړنې او پرمختیايي فنډ چې د اطلاعاتو وزارت برخه ده، ته د خط له لارې په انټرنیټ د مجوزه بندیز پڼه خودلیدی. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې تر مخه یو شمېر نړیوالو کمپنیو په انټرنیټ د سنسر نظام لګولو د ټیکې لپاره درخواستونه جمع کړي دي او د یوې اندازې مطابق په دې نظام به 10 ملیونه ډالر خرچه راشي. د بولو بی خبریالانو سازمان په دغه کمپنیو غږ کړي چې پاکستان سره د سنسرشپ په پالیسۍ کې مرسته ونه کړي او په دې لړ کې د حکومت سره د ملګرتیا نه ډډه وکړي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوس هم د شام پاړه یو رپورټ درته لرو. رپورټونه وایي د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان د زیارت پر ورځ دغه هیواد ته یو ډله استولې څو د نوموړي د سولې په پلان د شام د حکومت د عملی اقداماتو د جاج اخیستو لپاره دغلته د یو څارونکو ماموریت ورتک ته لاره برابره کړي. تر دې مخکې د شام ولسمشر بشار الاسد له کوفی انان سره منلې ده چې د روانې میاشتې تر لسمې نیټې به خپل پوځونه له شاري سیمو بهر وباسي. په دې اړه له واشنگټنه د هارون بچا رپورټ ته غوښتي.
فرانس په سجانس لیکي د کوفی انان یو ویان احمد فازی په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې سوریا ته د لیږدول شوي د ملګرو ملتونو د دغه ټیم مشري به د ناروی یو پوځي جرنیل او د منځني ختیځ د چارو کارپوه رابرټ موټ وکړي. د ښاغلي فازی په خبره چې نوموړی به د سوریا له واکمنو مقاماتو سره په لیدنو کې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سارونکو د ځای پر ځای کولو امکانات وڅېړي. اجان زیاتوي د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان د تیرګل پر ورځ امنیت شورا ته ویلي وو چې یاد هیواد ته د سولې په پلان د سوریایي حکومت د عملی اقداماتو د جاج لپاره د یو ماموریت داستولو په خبره دی غور وکړي. نوموړی تیر ورځ له جنیوا څخه د سیټلایټ له لارې په ملګرو ملتونو کې د سوریا په اړه جوړې وې غونډې ته په وینا کې د دې هیواد د بحران د سیاسي حل په خبره ټینګار وکړ چې وی ویل مونږ باید زر تر زره د سوریانو په مشرۍ د دوی د جمهوری هیلو د پوره کېدو په مخه د سوریا د مسلې یو اصولي ایزه او هر اړخیزه سیاسي حل په رامنځته کولو کې مرسته وکړو. دا کار باید د سوریایي حکومت او د سوریا د اپوزیشن د ټولو ډلو ترمنځ د یو پراخ سیاسي ډایالوګ په ترڅ کې ترسره شي. کوفی انان په دې لړ کې د سوریا د اپوزیشن په ډلو هم له تشدد څخه د لاس اخیستو لپاره غږ وکړ او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د یو سارونکي میکانیزم د جوړولو په ارزښت یې ټینګار وکړ. فرانس په سجانس بیا د نوموړي د ویان د احمد فازی په حواله وایي چې سوریا ته د ملګرو ملتونو د سارونکو ماموریت د لیږلو لپاره د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته اړتیا ده. کوفی انان د غراز د ملګرو ملتونو غونډې ته د سوریا د حکومت د هغه ادا په حق له هم وویل چې وایي له درو خارونو ادلب، زبادانی او دیرا څخه د خپلو ځواکونو یو څه برخه بهر ته ایستل پیل کړي دي. خو یاد خبرې جانس د بشري حقوقو د سار د یوې سوریایي ډلې په حواله وایي چې له خاري سیمو د پوځونو د بهر ته ایستلو هیڅ کوم اعلامې نه تر سترګو کیږي او زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په وروستیو بریدونو کې په ټول ملک کې 8 تنه ووژل شول. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سوسین رایز د امنیت شورا د تیر ورځې غونډې ته په وینا کې د سوریا په حکومت غږ وکړ چې په سمدستي او واضح توګه د کوفی انان سره د تشدد د ودرولو په مخه کړې خپلې ژمنې عملي کړي. نوموړی د غراز د سوریا د حکومت وسلوال مخالفین هم د ملګرو ملتونو د سولې له پلان سره ملګری کېدو ته وهڅول او د دغو عملیاتو د څارنې ضرورت یې په ګوته کړ. امنیت شورا د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو په یو اغیزمن او باوري څارونکو میکانیزم ټینګار کوي. سو د ښکېلو ټولو ډلو لخوا د هر رقم وسلوال تشدد له منځه تلل او زموږ د استازي د شپږ نقطیز وړاندیز اړوند چارې تر څارنې لاندې وساتل شي. خارجه وزیر سرگی لیوروف د کرغزستان په پلازمینا بشکک کې وی خبری غونډې ته په وینا کې د ولسمشر صد لخوا د ملګرو ملتونو د سولې په پلان د عملی کار د پیلې دو پخلیو کړ او خبرداري ورکړ چې د لویدیز هیوادونو لوري نوموړی ته د الټیمیټمونو او غواخونو د لیګلو پترس کې بعد سوریا د سولې پروسه له ناکامۍ سره مخ شي. روسیا چې د سوریا له یو سو پاتې ملګرو هیوادو څخه یو هیواد یادیږي. فرانس په سجانس لیکي خارجه وزیر کوفی انان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریا اپوزیشن ډلو ته هم د وسلو د کېښودو لپاره د یوې اخیرنۍ نیټې د ورکولو له امله هیله وښوده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوسم له شهر څخه افغانستان ته ځو. د افغانستان په کندهار کې د تیر کال زیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې تر یو کال وروسته ورسره مرسته سوې ده، خو هغه د دوی په درد نه خوري. ویني دومره نه ده چې د دوی د مشکلات ورکم کې دوی د ورسره سو مرستو له اخیستلو څخه ډډه کړې ده. په کندهار کې د مشال همکار سید شاسکیم په دې اړه نور حال راکوي.
د کندهار د تیر کال سیلاب ځپلو یو سلو یو ویا کورنیو د کوچنیانو د حمایه موسسې یا سیو د چلډرن له لوري له دوی سره د شوی مرستو لا خستلو ډډه وکړه. د کندهار سیلاب ځپل کورنۍ وایي سیلابونو یو کورونه نړولې چې تر یو کال وروسته لا هم هغه سوران دي، خو مرسته ورته اله وس رسیدلې ده چې هغه هم د دوی په درد نه خوري. دوی وایي موږ ته په کورونو کې بچان له لوګي ژاړي، خو د موسسې کارکونکو راته یو پلاستیکي سطل، یو پلاستیکي ګډوه او د تشناب کاغذونه راکوي. وي. د سیلاب ځپلو کورنیو څو تنو غړي او مشال راډیو ته وویل چې دغه مرستې ته یو کال انتظار ایستلی و، خو اوس یې چې ولیده نو له اخیستلو یې ډډه کوي.
موږ وږي تشي، موږ دغه څه وکړو، دغه ډبې څه وکړو، سطلونه څه وکړو، تشنک کاغذ څه وکړو، موږ په موږ اطمینان پسې دي. ورسې سری مو وګوري، داسې ټکر ټکر دی سره چې باران نړولې دي، چا پوښتنه نه ده راباندې کړې. خوراکي مواد هم ضرورت لرو، کوچنیان مو وږي دي، تږي دي، لڅ دي.
دا شی چې تاسو موږ ته سره کوي، دا زموږ په درنوي په موږ یې له ایرلونو پسې دي. سره هم نړېدلې دي، دغه څه وي مانا نه موږ ته داسې راغلی چې مانا موږ یو ایرلونو یو اولادونه دغه جن واخلي مواد دغه جن وغونه دا موږ ته کوو، دا شیان موږ خپله نه قبلو نه په خوشحالي.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد هاشم سدوزی وایي چې ریاست یې په لاس کې هیڅ هم نه لري چې له سیلاب ځپلو او اړو کورنیو سره یې شریک کړي، خو وایي دغه مرستې چې سیو د چلډرن یې له اړو کورنیو سره کوي هم د دې وړ نه دي چې باید ستاینه یې وشي. دی وایي په مرسته شویو سامانونو کې داسې څه نشته چې د اړو کورنیو په درد وخوري.
موږ خو هېڅ چمتووالی نه لرو، په خپله دولت حکومت هېڅ شی نه لري، خو دغه موسسات دي چې دوی د دغه متاثرو خلکو سره کومک کوي. متاسفانه چې هغه هم په دغه کیفیت تاسو ورته ګوري، زما په ګمان خو دا 1500 افغانۍ ارزش هم نه لري کور دپاره، او د هغوی کور نه لیدلی دي. زموږ غوښتنه د خیریه ټولنو څخه یو اساسي پروژې دي چې دغه خلکو دپاره یو اساسي پروژې تمویل سي، او دوی په کار ولویږي، بیا که یې کور ونړیږي هم به دې شیانو ته احتیاج او ضرورت نه پیدا کوي.
په کندهار کې د پیښو په وړاندې د مبارزې د ریاست په خبره، دا مهال په کندهار کې تر 40,000 ډېرې کورنۍ شته چې د سیلابونو، جنگ جګړو او ناامنیو له امله له نورو سیمو څخه راکډه شوې دي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د مشال رادیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال رادیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوس هم وخت را رسیدلې دی د اقتصادي نړۍ چونس پروگرام دی. په اقتصادي نړۍ کې نن په ځانګړې توګه باندې له افغانستانه ځخه د پیسو د فرار، یعنی د پیسو د فرار په اړه باندې یو ځانګړی رپورت لري. د افغانستان بانک مستیار مشر خان افضل هډوال په دې برخه کې وایي چې پر داسې لارو چارو کار کوي چې له هیواده د سرمایه د وتلو مخنیوي لپاره له ګاونډي هیوادونو همکاري ترلاسه کړي. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې له افغانستان سره د سرمایه پر فرار باندې د دې هیواد د دولتي بانک له مرستیال مشر او شنونکو سره خبرې سوي. د اقتصادي نړۍ تاسو ته پامیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشیل کالون راهیسی له افغانستانه په میلیونونو ډالر ایستل کیږي، او په نورو هیوادونو کې چې تر ټولو مهمه پاکستان او متحده عرب امارات دي، یا خو د کاروبار لپاره استعمال کیږي او یا هم هلته ساتل کیږي. د افغانستانه د سرمایه فرار څه سرات لرل شي او د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. افغانستان نه یوازې د هیواد د امنیت په لار کې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی، بلکې له دې هیواد د سرمایې د فرار له ستونزې سره هم مخامخ دی. شکارپوهان دا ډیر تاواني عمل بولي. د برتانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې د افغانستان بانک د ورکړل شوي شمیر په حواله لیکلي چې تیر کال له افغانستانه 4.6 اربع امریکایي ډالر وتلي دي، چې دا شمیر د دې هیواد له کالنۍ بودیجې لږ کم دی. په کابل کې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د دومره ډیرو پیسو له هیواده په فزیکي توګه وتل ډیر بد اثرات لري.
زه داسې فکر کوم چې په داسې حالت کې چې موږ دې ضرورت لرو په سرمایه کې،
او بخصوص په اسهار کې بیا خریدل د اسارو او ډیر د سرسماوار د ډیر بد تاثیرات د اقتصاد باندې راځي. د مرکزی د رئیس د افغانستان بانک فقط یو میاشت مخکې ویل چې په دغه شپږ میاشتې وروسته یې شپږ میاشتې څلور میلیارد ډالر له افغانستان خرج شوي دي. زه فکر کوم کې ایتاش دغه میلیارد چې و افغانۍ و دا ډالر دی او په د افغانستان لپاره ډالر چې وګت چې یو سوالګر د هیواد دی ډېر ډېر مهم دی. د افغانستان پر وشو انکشاف باندې
له هیواد د سرمایه د فرار د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک څه کړی دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د بانک مرستیال رئیس خان افضل هډاوال مشال راډیو ته وویل دوی نوی قانون منظور کړی دی چې له شل زره ډالرو د زیاتو پیسو په فزیکي توګه د ایستلو مخنیوی کوي او خلک اوس یوازې د بانک له لارې له دې زیاتې پیسې ایستلی شي او ورکړه راکړه پر کولی شي.
یو میلیون افغانۍ یا د هغې معادل د افغانستان د قانون په اساس باندې او د وزیران د کابینې د تصویب په اساس باندې یو کس کولی شي چې نغدي ځان سره ویسي. دا که د هوایي میدان لارې وسي او که د زمینی سرحدات لارې وسي، اما د دې څخه چې زیاتېږي دوی باید دا پیسې په شکل د فزیکی د ځان سره انتقال لکی او مونږ اجازه نه ورکو چې په فزیکی د ځان سره انتقال کی. دا پیسې باید د افغانستان د بانکي نظام د لارې انتقال شي.
په کابل کې د اقتصادي چارو کارپوه خانجان الکوزی وایي د افغانستان بانک دا ګام خدي خو د په خبره وسم په قاچاقي توګه ډېر پیسې له هیواد ایستل کیږي.
د څه د دولت د دې لپاره یو افغانستان بانک یو میکانیزم جوړ کړی چې د شمزره ډالرو نه اضافه پیسې د یو سړي سره نه پیږي او د دې لپاره داسې یو مشخص طرزالعمل یې جوړ کړی دی. مګر اوس هم متاسفانه په قاچاقي شکل باندې اتومه چې بندیزونه لګېږي دا
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي دا ستونزه د قوانینو په جوړولو نه هواریږي بلکې باید په هیواد کې د پیسو او سرمایه مسؤلیت یقیني کړل شي.
زه فکر کوم چې زور په زور هیڅ په بدل نه خوري چې موږ قوانین پاس کړو چې هیڅ څوک حق نه لري چې دغه پیسې له افغانستان خارج کړي. دغه خو یو زور دی، دغه یو زور په اوس په په دغه کار کې ډېر اغېز نه لري. مونږ یوازې کولی شو چې د دغه سرمایه کار اچول په نن د افغانستان کې جوړ کړو، امکانات جوړ کړو چې دغه سرمایه په افغانستان کې په کار وکومنل شي.
په افغانستان کې د پیسو د ورکړې راکړې کار له بانک پرته صرافان هم کوي، نو د افغانستان بانک دې ګام د صرافانو کاروبار هم خراب کړی دی. الکوزی وایي باید د افغانستان بانک له صرافانو سره په ګډه میکانیزم جوړ کړی وای.
دوی د صرافانو سره مشترک باندې د څو کارونو جوړ کړل چې هم په اقتصاد منفي تاثیر لري او هم د صرافانو کاروبار د افغانستان بانک د دې د جلسو په وطاق تجارت هم په دې کې حضور درلود. اما دا اوسنی میکانیزم د صرافانو په کاروبار
د الکوزی په خبره اوس همدې کسانو بل لار ایستلې ده او هغه دا چې مال په پاکستاني او کلدارو اخلي او په بدل کې ډالر ورکول کیږي، یعنی د ډالرو له هیواد د وتلو سلسله روانه ده.
د دې کې یو د ډېر خلک په دې ارتباط باندې مصروف او دا کاروبار یې کوي. اوس سره برعکس کیږي، زه اته داسې اطلاع لرم چې اوس دغه پیسې حتی هغه مالونه چې دلته خرڅ شوي دي پاکستاني مالونه کالدارو خرڅ شوي دي، دغه کالدار یې بېرته هلته دلته ډالر کېږي، ډالر انتقالېږي پاکستان ته، هغه به ځي خارج ته. دا فقط دومره شوله چې د دغه صراف کاروبار محدود کړو او د صراف دپاره مشکلات ایجاد کړو.
له خان افضل هډاوال مې پوښتنه وکړه چې پر دې قانون سربېره اوس هم سوداګران کولی شي پاکستان او ایران ته خپله سرمایه په بکسونو کې انتقال کړي، ځکه چې هلته خو پر پولو داسې نظام نشته چې د خلکو سامانونه دي د دې لپاره ولیدل شي چې آیا پیسې خو له ځان سره نه وړي. د ویل په دې مورد کې نه یوازې له پاکستان او ایران بلکې له متحده عرب اماراتو سره هم خبرې کوي چې ورسره همکاري وکړي.
په دې اړه باندې مونږ د همسایه مملکتونو سره او همدارنګه د امارات سره په تماس کې په دې اړه باندې کار روان دي تر څو یو تفاهم نامه امضا کړو او بیا هماغه په اساس باندې هغه تدبیر کړي. مونږ دغه خبر وړه د غوښتا او بیا هم ور سره بس کو چې د افغانستان قوانين د دین ازيت پیسې په شکل د فزیکی اجازه نه ورکړي او که هر څوک راوړي غیر قانوني به بیان که هر څوک یوړي هغه پیسې تبې د کېدل ته ګوننی ول شي په مملکتونو کې نظر کیږي او پر اړه باندې دې روان دي ان شاء الله زر بنی شي.
خان افضل هډاول دا خبره هم رد کړه چې د افغانستان پر هوایي ډګرونو د با اثره شخصیتو د سامان تلاشي نه اخیستل کیږي. دوی ویل د دوی د مانګ کسان هلته موجود وي او د هیڅ کس سامان پرته له تلاشي نه پرېږدي چې تیر شي. له هیواد د سرمایه فرار د هیواد پر اقتصادي تولید یا کالنۍ اقتصادي ودې څه تاثیر لري؟ استاد مسعود دا کار د هیواد د اقتصادي ودې لپاره زخت مضر بولي.
زمکه سرمایه او کار دغه درې عوامل چې د تولید لپاره ډېر ډېر ضروري دي یو سرمایه دی او دغه عوامل ډېر دي په افغانستان کې ډېر کم دي. مونږ د یو د سرمایه د نشتوالو یو دغه مشکل لرو. دغه نشتوالی مونږ هر عرب کال زمونږ رئیس جمهور زی په کنفرانس کې د بن ملک فرانس ته او یو هیواد ته او سوالګري کوي چې هو تشویق کوي د نورو سرمایه گذارانو ته خارجي سرمایه گذارانو ته چې لطفا راځئ دلته سرمایه گذاري وکړئ او بیا یې په افغانستان نه کله چې سرمایه وځي دغه خو یو مسخره ده. دغه یو ډېر فاجعه د اقتصاد لاسته.
د اقتصادي چارو کارپوه خانجان الکوزی وایي د دې دوه مستقیم اثرات وي، یو مالی دی او بل اقتصادي.
د یو طرف نه زمونږ په مارکیټ د پیسو باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د بل طرف نه په اقتصادي لحاظ باندې لوی زیان دی ځکه چې پیسې وځي بهر ته. د نورې نړۍ په شان ته زمونږ د افغانستان بانک هم او دولت هم هماغه شان پروسیجر جوړ کړي په نورو نړۍ کې چې سیستم دی د پیسو د انتقالولو لپاره د لیتاب کریډیټ او دې مسایلو زمینه به مسایل شته چې تجارت خو بدون د پیسو نه کیږي.
له استاد مسعود مې پوښتنه وکړه چې له افغانستان د سرمایه د فرار عوامل څه دي؟ دا وایي په افغانستان کې د سرمایه په کار اچول تر ټولو لوی ستونزه ده او همدا لامل دی چې په دې هیواد کې د سرمایه امنیت نشته.
یو د علت د فراز سرمایه لبانستان نه دغه عدم موجودیت د کار دی. عمدتا مونږ دغه سرمایه د امنیت له کبله د نشوالی د قانون د نشوالی د یو حمایوي سیاست د نشوالی او د دغه دغه نورو سیاستونه چې دی چې د سرمایه گذاری پر ضد دی او سرمایه گذاری ته اجازه نه ورکوي چې په سمه توګه په کار وچول شي سرمایه فرار سبب جوړي.
دا چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو پلان لري او بل پلو ته له هیواده پیسې هم وځي نو دا په هیواد کې د بهرنۍ پانګونې عمل څومره متاثر کړي؟ استاد مسعود مشال راډیو ته ویل دا طبیعي خبره ده چې د سرمایه گذاری عمل زیات پر رواني حالاتو یا د بازار په اړه پر اټکلونو ولاړ وي. نو پانګونکي خو رښتیا هم داسې اندېښنې لري خو باید د افغانستان دولت د دې پانګونکو باور پر ځای کړي.
رواني حالت د سرمایه گذاری چې ډېر مهم دی ډېر خراب شوی دی او سرمایه گذاران په افغانستان کې داسې فکر کوي چې د 2000 کال بعد د طالبان براشي بیا جنگ به جګړه پیل شي بیا دغه انرژي به راځي دغه ټولو ارزښونه دیموکراسي او نور له منځه ځي نو خپله سرمایه دوی له افغانستان نه د یو مسونو محل ته دغه انتقالي چې دا یو طبیعي کار دی خو د دولت وظیفه دا ده چې باورمندي او دغه اعتماد دوباره ژوندۍ کړي.
اقتصادي او مالی چارو کارپوه خانجان الکوزی وایي د پانګې فرار نه یوازې د بهرنیو سرمایه گذارانو باور کمزوري کوي بلکې په هیواد کې دننه پانګونکي هم بې باور کوي.
هغه څه چې د سرمایه گذاري کوي د هغه هم بې باوري زیات کیږي په خپل داخلي سرمایه گذار هم په شک کې وي نه تنها چې په خارجي سرمایه گذاري باندې بلکې په داخلي سرمایه گذاري باندې هم دغه سیستم او دغه میکانیزم منفي تاثیر کوي. ڈالر باید قانونی مجرد لحاظ نہ ہوں گی اور دس نظام اور سسٹم اور سرگروش کی ہم ڈالر کو لاکس ہم کو مقابل کے باید بے کمال راشی یا جنس راشی اور یا حل تک مال خرچی گی تاغیر مال کو بدلت مال راشی تبادل
الکوزی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل د افغانستان په بانکي نظام کې هم ستونزې شته دي. د کابل بانک د ستونزې ذکر وکړ او ویل چې نه یوازې شخصي سکتور د کابل بانک د بحران لپاره ذمہوارو بلکې د افغانستان بانک هم پړو. الکوزی وایي د افغانستان زیاتره سوداګران پر خپلو بانکونو باور هم نه لري او دوی بیا د خپل کاروبار لپاره د حواله په وسیله د پیسو ورکړه راکړه کوي.
اکثره خلک چې دا حوالو دلاری نیدی دا باکی سیستم سرا دا سی دیر اشنایم نداری او یا دا دا ملاحظات که نظر که نیورو سرا چی موجود دی چی پو وقت زمان پیسی نرسید دی یا جهانی بانکونی فردو سی سیستم سیستماتیکی ناسبات نداری دا دا سلز پو نظر که نیورو سرا اکثر او سی چین تا چی حوالی که دی عمال دی اکثر پیسی دا حوالو پو واسطه باندی دا فراب دا حوالی پو واسطه باندی دی او پتیتکی دی هم یا د انطلا بانک او یا د نورو جهانی بانکونو په واسطه یا حتی پاکستانی بانکونو په واسطه باندې دغه کې د خارج سره ټي ټي جي یو څه د خلکو بې باوري شته او بې باوري نور هم
له افغانستان د سرمایې د فرار په اړه د افغانستان بانک مرستیال مشر خان افضل هډاوال مشال راډیو ته ویل هر ممکن ګام اخلي چې داسې نظام جوړ کړي چې قبل فرض په فزیکی توګه خلک له هیواده ډېرې پیسې وباسي هم نو په نورو هیوادونو کې یې پر کار رانوستی شي. خو د چارو کارپوهان وایي باید افغان حکومت په هیواد کې د پانګونکو د باور پر ځای کولو ترڅنګ د سرمایې پر ځای لګول هم عملي کړي چې دا به نه یوازې د هیواد دننه بهرنۍ سرمایه وساتي بلکې د ولس لپاره به کاري موقع پیدا کړي او د هیواد ملي پیداوار به هم لوړ کړي. له همدې سره د اقتصادي نړۍ نننې خبرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم